بیا نوري په استديو مده او په برنامه بعدي با شما از نوري از شنه خرغلاست
بلی زرغونه منګل تاسو سړی مشه دی ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو یو بل پختو خبرونه پیل شو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په دوهمه نیمه کې تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام اوریدل شي د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د برتانیا صدر اعظم پرون هلمند ته په ناڅافي سفر کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 500 عسكر له افغانستان وباسي د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د پاکستان او د سوریې وروسته او سیاسي تحولاتو ته کتنه کوي خو ول تر هڅه مخ کې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو ناجي صفې د خبرونو وړاندې کوي
لومړی هم د خبرونو سرټکی او د برتانیا صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 عسكر له افغانستان ووسی د افغانستان د سری محکمې رئیس په محاکمو کې د خزینه قاضیانو پر پراخ موجودیت ټینګار کوي او د سوریې د رژیم سلور عمده غړي پرون په دمشق کې په جودنه کې ووژل شول د هم بشپړ خبرونه د برتانی صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 عسكر له افغانستان ووباسي ډیوډ کیمرون چې پرون په یو نسبی سفر هلمند ته ولاړ په لشکرګاه کې ل خپل عسكر سره په لیدو سربیره له سیمه ایزو چارواکو سره هم وکتل هغه د خپل عسكر د ماموریت په اړه وویل
زمون وسلوال ځواکونه او هغه څه چې دوی سر ترسوي زماله بشپړ ملاتړ برخمن دي مونږ له دوی غواړو چې زمونږ په استازي توپ زیات کارونه تر سره کړي خو موږ فکر کوو چې دا د ټولو په ګټه ده چې یو داسې دفاعي بودی جوړو چې هغه کارونه چې اوس تر سره کوو په واقعیت کې لا زیات کړي
د برتانیا صدر اعظم وویل چې د نور وسکرو د سلو په اړه جزئیات به د راتلونکي میلادي کال په جریان کې اعلان شي د برتانیا نه نیم زره عسكر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې خدمت کوي چې اکثره یې په هلمند کې دی ردی د لوګر امنیتي مسولان وایي چې پرون مازیګر د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په ځنوژن کې حمله کې د ملي اردو سلور سرتیري وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د دې ولایت امنیت قومندانې د امنیت امیر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې د ځنوژن کې حمله د موټر په وسیله د ملي اردو په یو مرکز کې شوې ده د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منل او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې بيخه کې لزګون عسكر وژل شوی خو د لوګر سیمه ایز امنیتي چارواکي دایدا ردوی د افغانستان د ستري محکمې رئیس د خزینه قاضیانو د ټولنې د پرنيسلو په مراسمو کې وویل چې په هیواد کې د خزو د حقوقو خوندي کول مهم دي د ستري محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالسلام عظیمی وویل چې ستري محکمې تل هڅه کوي چې د خزو د حقوقو د تضمین لپاره په محاکمو کې د خزینه قاضیانو ونډه زیاته کړي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسخوري وروسته د خزینه قاضیانو شپږ دورې د لوړو زده کړو له موسسو فارغ شوي چې په هر دوره کې لکټر لګه شل خزینه قاضیان شامل دي دغه خزینه قاضیان په لابل محکمو کې دندې تر سره کوي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وایي چې د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې لوی ستونزه د امنیت برابرول دي د دې کمیسون رئیس فضل احمد مانوي پرون په کابل کې د سیاسي حزبونو له استازو سره په یو مشورتي غونډه کې وویل
کسر لننه له افغان امنیتی ځواکونو سره خبرې پیل نکړو او د امنیت په اړه ژمنې وانه خلو که موږ د انتخاباتو لپاره هر څومره ښه تیاری ونیسو موږ نه بریالي کیږو
په 1400 یوم لمریز کال کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو پر وخت د امنیتي ستونزو له امله د دې هیواد په څو ولایتونو کې انتخابات ونه شول د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر راتلونکو انتخابات په 1390 یوم لمریز کال په لومړیو کې ترسره شي د سوری د رژیم سلور مهم غړي پرون په دمشق کې په 14 کې ووژل شو د پتیرو شپږ سمیاشت کې د بشر الاسد د رژیم پر ضد وسلوال پاسون پر شوې دغه پر رژیم د ټولو شدید ضربه بلل کیږي د سوری دولتي ټلویزیون پرون نو وخت اعلان وکړ چې د دې هواد کورنۍ چارو او دفاع وزیران په 14 کې ووژل شو په ووژل شو کسانو کې د سوری د دفاع د وزیر مرستیال او د بشر الاسد او خو په سوریه کې له بحران سره د مبارزې د ادارې مشر هم شامل دي 14 پرون په دمشق کې د حکومت د ملي امنیت په اداره کې په داسې وخت کې وشو چې د لوړ رتبه حکومتي او امنیتي چارواکو غونډه روانه وه په 14 کې زیات شمیر نور لوړ رتبه چارواکي هم اټپ یاندي د بلغاریا پولیسو پرون وویل چې د اسرایلی سیلانیانو په بس موټر کې ورستۍ چاودنې لږ تر لږه اووه تنه وژلي او دېرش نور یې ټپیان کړي دي. بم په موټر کې ایښودل شوی و. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر په دې ارتباط د اسرایلو د بهرنیو چارو د وزیر سره ټلیفوني خبرې کړي دي. چاودنه د بلغاریا د پایتخت په 1400 کیلومترۍ کې د بورګاس ښار په هوایي ډګر کې رامنځته شوې ده. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د بېخې د عاملینو د پیژندګلوي لپاره به هڅې وکړي. په بلغاریا کې پر اسرائیلی سیلانیانو د دې تازه حملې وخت په ارجنټین کې د یهودانو په ټولنه د حملې له اتلسمې کلیزې سره برابرېږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د ایران له لورې په تایلند، هند، قبرص او ګرجستان کې په اسرائیلو د حملو هڅې وشوې. د اسرائیلو دفاع وزیر یهود بارک ویل چې په اسرائیلو د حملو لپاره چې د حزب الله، حماس، ایران او یو شمېر نور جهادي ډلو د فعالیتونو څارنه وکړي. د په دې اړه وویل
څو ساعته مخکې په بلغاریا کې د اسرایلي سیلانیانو پر یو بس تروریستي حمله وشوه. زموږ ګڼ شمېر کسان وژل سوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. دا څرګنده تروریستي حمله ده چې غالبا د حزب الله، حماس، جهاد ډلو او یا هم د ایران او یا نورو سخت دریځو اسلامي ګروپونو تر پردې لاندې تروریستانو لخوا پلان ترسره شوی دی.
د اسرائیلو دفاع وزیر ژمنه کړې چې د وروستۍ پیښې عاملین به ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په بلغاریا کې د اسرائیلي سیلانیانو پر موټر چاودنه وحشیانه تروریستي حمله بللې ده. او ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې هر کال لږ تر لږه د ایډز په ویروس د اخته 8 میلیونه کسانو درملنه کیږي. د سازمان پرون وویل چې په ماشومانو کې د ایډز کچه په سرعت د کمیدو په حال کې ده. د دې سازمان په ریپورت کې ویل شوی چې د زیاتو درملو د رسیدو په خاطر د افریقا په لویه وچه کې د ایډز له امله د خلکو د مړینې کچه 1% راټیټه شوې ده. ایډز د افریقا په نیمه صحرایي برخو کې ډېر لیدل کیږي. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیر کال کې په غریبو هیوادونو کې د ایډز د درملو اندازه 40% زیاته کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 چپ هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د بریتانیا صدر اعظم پرون هلمند ته په ناڅاپي سفر کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 بریتانوي عسکر له افغانستان وباسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د ځینو خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو پر فعالیتونو انتقاد وکړ او ویل چې په ډیرو دغو مؤسسو کې د تدریس کیفیت ټیټ دی. د خصوصي او شمیر اوسیدونکو د هغو سیمه ییزو چارواکو د محاکمه کېدو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د اداري فساد په تور نیول شوی دی.
نن سبا چې کوم خلک نیول شوی دی هغه غټ خلک، هغه باید محکمه شي او عدالت ته وسپارل شي.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعات پر راپورونو او مطالبو سربیره د پاکستان او د سوریې وروستیو سیاسي تحولاتو ته هم کتنه کوو. دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکوښو وزانو د لټه پروګرام هم اوریدلی شئ. تکل شوی چې بریتانیا د روان کال تر پایه 200 عسكر له افغانستان وباسي. د خبره د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې وکړه. بریتانیا په اوس وخت کې 9000 عسكر په افغانستان کې لري چې ډیره په هلمند کې میشته. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم دراتلونکو کال په جریان کې له افغانستان څخه د خپل یوش مرسکرو د وټل پلان څخه ملاتړ وکړ. ډیوډ کامرون هلمند ته په خپل سفر کې دا خبره کړې ده. هلمند ته د سفر مخکې له مخکینه ویلان سوی د په هلمند کې له افغان چارواکو سره ولیدل او پر دې مسلې خبري ورسره کړې دي. په هلمند کې اوسمهال لشتلجه نه نیم زره بریتانوي عسكر د ایساف تر قومندلاندی فعالیت کوي. د بریتانیا صدر اعظم په هلمند کې د خپل عسكرو د کارستاینه وکړه. د وویل تر هغه ځای چې د روحي مسله ده د بریتانیا وسوال ځواکونه او د هغوی کړنې زماله بشپړ ناتړ خبر خمنې دي. هو موږ خپل عسكر غواړو چې زموږ په ستازي توپ زیات کار وکړي، خو فکر کوم چې د دفاعي بودیجې درلودل د ټولو په ګټه خبره ده تر څو زموږ د فعالیتونو موثریت زیات کړي. ډیوډ کامرون د هلمند په مرکز د شکرګا او د نادلی په ولسوالۍ کې د بریتانوي عسكرو له کوچني پوځي مرکز څخه لیدنه وکړه. د وویل چې د په باور لنړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان امنیتي قواو ته د امنیت د ټینګولو د مسؤلیت سپارلو بهیر شروان دی. د اسوسییټډ پریس په حواله کامرون خپل عسكر سره د چای او جوس چولو لپاره د هغوی په پوځي مرکزونو کې تم شو او د برېټانیا عسکرو د خپل افغان ملګرو له فعالیت څخه خوشی څرګنده کړه. یو برېټانوي عسکر ډیوډ کامرون ته وویل چې افغان عسکر له برېټانوي عسکرو توپیر نه لري، یو څه تنبل دي خو پرمختګ غواړي او د طالبانو د ځپلو لیوالتیا لري. د برېټانیا حکومت پلان لري چې د روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې خپل 500 عسکر له افغانستان څخه وباسي، خو له افغانستان څخه د زیاتو عسکرو د وټولو ځنګړی وخت لاندې اعلان شوی. ډیوډ کامرون وویل چې له افغانستان څخه د برېټانیا عسکرو د وټولو په اړه جزئیات به د 2014 کال تر پایه اعلان شي. ناتو پلان لري چې ټول امنیتي مسؤلیتونه د 2014 میلادي کال تر پایه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. هلمند ته د ډیوډ کامرون سفر په داسې حال کې وشو چې 9 تن افغان عسکر د سیشن به پورز د وسلوالو په حمله کې ووژل شو. دا خبر د هلمند د والي د دفتر په حواله خبر شوی دی. د والي د دفتر په حواله په دې حمله کې وټنه واستوال هم وشل شوی دی. د امریکا له متحده ایالاتو وروسته برېټانیا د ایساف تر قومندلاندی تر بل هر هیواد زیات عسكر افغانستان ته استولې دي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پلان لري چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې لشتلجه شل زر عسكر افغانستان او واسي. څارونکو باور لري چې دا به په هلمند کې مشت برېټانوي عسكر نور هم تر فشار لاندې راولي.
هلمند د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د سفر او د هغه د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل. ډیوډ کامرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 500 عسكر له افغانستان وباسي. دغه راز هغه په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه هم بریالی وبلله. د پروسه پروند هلمند په څنګ لوري ولایت کندهار کې هم تر سره شو. د کندهار ښار او دغه راز د دې ولایت د درې ولسوالیو امنیتي چارې پرون افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه نړیوالو رسپانو هم یو لړ مطالب خبر کړی دی. احمد شبر د څو مطالب لوست دی او غټ کې اوروي.
انټرنیشنل هارل ټریبیون رسپانه په خپل تازګنه کې لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو لس کال تیری شي، هلته تر 2000 ډیر امریکایي عسكر وشل شول، په میلیارډونو ډالر مصرف شول او نیم هغه امریکایي سرتیري چې په دغه هیواد کې پوځي خدمت کړی دی په یوه یو ډول په روحي تکلیف اخته شول. خلا هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په جګړې بوختي. د انټرنیشنل هارل ټریبیون رسپانې په باور د افغانستان جګړه د امریکا ولسته په یوه خپس کې بدله شوې ده او د دې سربېره د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندیدانو په خپلې انتخاباتي مبارزې کې د افغانستان جګړې ته د پام وړ توجه نه راکړي. رسپانه زیاتوي چې د دې غلي ورځ یو علت شایي دا وي چې متحد ایالاتونه د برېټانیا، روسیې، یونانیانو، رومیانو او نورو په څیر نشي کولای چې په افغانستان کې بریالي شي. خو رسپانه بیا څرګندوي چې امریکا د نورو په څیر افغانستان ته د نیولو په نیت نه تللې، ځانګړی هدف لري. هغه له تروریزم سره جګړه ده او د القاعده ځپل دي چې د دې شبکې مشر یې وشلې او دا ډله یې سره خوره کړې ده. د انټرنیشنل هارل ټریبیون رسپانه په وینا د اندیشنې وړ خبره ده چې امریکا د اوسامه بن لادن تر وشلو وروسته او په دې پسې چې د القاعده شبکې غړي یمن او نورو سیمو ته تشتیدلې دي، د افغانستان په اړه واضح دریځ نه لري. د ورسمنې په باور همدا علت ته چې د متحده ایالاتونو د جمهوریت ریاست په انتخاباتي مبارزې کې اوس د افغانستان موضوع په ځانګړي ډول د حکومتداري، بشري حقوقو، د مدني ټولنې د پرمختګ، اقتصادي ودی او نور ورته مهم موضوعات نڅړل کیږي. یو بل لویدیز چاپی خبرونه د خبريالانو د حقوقو د دفاع ټولنه بیا په خپل خبري کړي مقالې کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ودی مسله څېړي. د خبرونه لیکي د دې سربېره چې مطبوعاتو په افغانستان کې وده کړې ده، بیا هم ډېرې ستونزې لري. د خبرونې په باور اصلي ستونزه دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له مطبوعاتو هغه څه دفاع نه کوي چې پکار ده. د ژورنالیستانو د حقونو د دفاع ټولنې خبرونه بیا وړاندې د افغانستان په اړه نړیوالو غونډو ته اشاره کوي او په دې ترڅ کې د ټوکیو کانفرنس په ارتباط لیکي نړیواله ټولنې په کې د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې وکړې او د دې شمنو پر مهال د افغانستان د رسنیو پر غشتل کېدو هیڅ ډول ټینګار ونه کړ. له مطبوعاتو څخه د ملاتړ ټولنې او د هغوی نړیوالو ملاتړیو بیا بیا ویلي دي که چرته نړیواله ټولنه د افغانستان له رسنیو سره مرستو ته دوام ورنکړي او عملاً ملاتړ ونکړي، مطبوعات په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ځینو خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو پر فعالیتونو انتقاد کوي او وایي چې په یادو مؤسسو کې د تدریس کیفیت ټیټ دی. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید ان پرون د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو په لومړني سیمینار کې د یادو مؤسسو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې د خپلو ادارو فعالیتونه د لوړو زده کړو وزارت له مقرراتو او معیارونو سره سم برابر کړي. په عین حال کې د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو چارواکي ځینې انتقادونه مني او وایي چې د اصلاح لپاره یې هڅې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو ځینې خصوصي موسسې د دې وزارت له معیارونو نه سرغړونه کوي، درسي کیفیت یې ټیټ دی او حتی ځینې په غیر قانوني ډول فعالیتونه کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وویل د غیر عادلانه فیسونو د سم او منظم نصاب او مسلکي کدرونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې اوس مهال یادې موسسې ورسره لاس او ګرېوان دي. ډاکټر عبید وایي چې دې ستونزو خلک په ځانګړي توګه محصلان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دغو مؤسسو دومره پراختیا موندلې چې کرا کرا له کنټرول نه وځي او حتی د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونه تر پوښتنه لاندې راوستلي. په داسې حال کې چې ځینې خصوصي لوړې مؤسسې ښه کیفیت نه لري او د خلکو اندېښنې راولاړې کړې دي.
د لوړو زده کړو وزیر د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو په لومړني ملي سیمینار کې چې یادو مؤسسو ته د ورپېښو ستونزو او له هغو څخه د خلاصون د فرصتونو په نوم د لوړو زده کړو وزارت لخوا جوړ شوی و، د نوموړي مؤسسو په قانوني کولو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو د ټولنې غړي سید جاوید اندیش ځینې ستونزمنې خو وایي چې خصوصي مؤسسو په تیرو څو کلونو کې مهمې لاسته راوړنې هم درلودې.
دا چې لوړې مؤسسې په افغانستان کې یوه نوې پدیده او هم نوې رامنځته شوې دي، په نورې نړۍ کې دا ډول مؤسسې له 500 نیولې تر 300 کلو پورې عمرونه لري. هغه څه چې د لوړو زده کړو وزیر بیان کړل، د وخت په تیرېدو سره به هر څه سم شي. موږ په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیولې دي، ولې دغه باید هیر نه کړو چې د دغو مؤسسو په منځ کې ځینې داسې خصوصي مؤسسات هم شته چې د سیمې په کچه د پام وړ دي.
هغه له جاوید وایي تر اوسه نږدې 3000 تنه ځوانان له خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو څخه فارغ شوي او همدا اوس په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د راپورونو له مخې اوس مهال په هیواد کې د لوړو زده کړو نږدې 60 خصوصي مؤسسې فعال دي چې کابو 5000 زده کوونکي پکې په زده کړه بوخت دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره داسې خصوصي تحصیلي مؤسسې هم شته چې له قانوني جواز پرته فعالیت لري او په خپل سر له محصلینو څخه لوړ فیس هم اخلي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د خوست ولایت یو شمېر اوسېدونکي هغو ملکي او پوځي لوړ رتبه چارواکو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ولایت کشفي مازفینو د اداري فساد په تور نیولې دي. د ملي امنیت مسؤلین وایي د ګمرک مرستیال او د ترافیکو عمومي مدیر چې د فساد په قضیه کې ښکېل دی خپلې دندې پریښي او تښتېدلې دي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا خوست ځای اوسېدونکو له عدلي او قضایي ارګانونو څخه په ټینګه سره د هغو لسو تنو جګپوړو دولتي مامورینو او کمیشنکارانو د علني محاکمې غوښتنه کوي چې د کنټینري موټرو د فساد په قضیه کې د لاسلارلو په تور د کشفي ارګانونو لخوا نیول شوي دي. څو ورځې وړاندې د دې ولایت د ملي امنیت موظفینو په مالي چارو کې د ولي مرستیال او مستوفي په ګډون د ملکي او فوځي ادارو 15 تنه جګپوړي ملکي او فوځي مامورین او 3 تنه کمیشنکاران د کنټینري موټرو لپاره د تصویري اسنادو د برابرولو او ملي درغلی په تور نیولې چې دا محل د کشفي موظفینو او سرنوالانو تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي. ویل کېږي چې د فساد په دې قضیه کې په لسګونه میلیونه افغانۍ هایف مایل شوې دي. ځایي اوسېدونکي خبرداری ورکوي که په فساد کې ښکېلو کسانو ته سخته سزا ورنکړی شي، نو دوی به خپل شکایتونه د ارګ تر دروازې هم ورسوي.
هغه نفر چې په فساد کې کړ دي هغه باید ونیول شي. که چېرته دا مرزه د مخکې نه شروع وای، افغانستان به ډېر پرمختللی وای، دولت نه به چا شکایت نه وای. نن سبا چې کوم خلک نیول شوی دي هغه خلک باید محکمه شي، عدالت ته وسپارل شي.
الهام الدین الهام دی ټول اداري فساد چې د ټول د لوړپورو چرواکو نه در منځ شوال او دا باید محکمه هم شي. او چې کوم لوړپورو چرواکي هغه باید قانوني جزا وویني. چې څومره نه وړ کورونه چي دي ټول لوړپورو چرواکي کی باید د سر باید قانوني چلان دم وشي. او د چې کوم په اداري فساد کې کړ دي یعنی ولی شوی دی هغه باید داسې پسوره پرې نه خوای شي، باید د دې باید قانوني چلان د سر وشي او په آینده کې باید داسې کورونه تر منځ نه شي.
د خوست د ملي امنیت د مسؤلینو د معلوماتو مخې د فساد د رسوایۍ په دې قضیه کې پر نیول شوو کسانو سربیره نور جګپوړي دولتي مامورین هم شامل دي، خو هغوی تښتېدلي او تر اوسه نه دي نیول شوي. ویل کېږي چې د ترافیکو پخوانی عمومي مدیر او د ګمرک ریاست مرستیال د هغو کسانو څخه دی چې تر اوسه لا درکه او د تحقیق لپاره ټاکل شوي پلاوي ته نه دي حاضر شوي. دا چې د ګمرک ریاست مرستیال خیر محمد نومه چې د دې قضیې محوري تورن کس ګڼل کېږي، څومره وخت کېږي چې له خپلې دندې تښتېدلی او آزاد ګرځي، په دې اړه مو د خوست ګمرک له سرپرست رئیس معلم خان نظر وپوښت. هغه داسې وویل:
یوه میاشت به کېږي چې دی کور ته لوړ شوی، هلته موږ سره روکا لري، روکای پرې ایښې وه چې دی وظیفې ته نه دی راغلی. دا چې ویلې نه دی راغلی څه مشکل لري، اضافه معلومات موږ ته نشته.
دا لومړی ځل نه دی چې په جنوب ختیځو ولایتونو په تېره بیا په خوست کې د فساد په تور د دولتي ادارې یو شمېر جګپوړي مامورین د کشفي موظفینو لخوا نیول کېږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم د دې ولایت د ښاروالۍ څارنوالۍ او د ځینو نورو حساسو ادارو جګپوړي مامورین په ورته تورونو د کشفي ارګانونو لخوا نیول شوي وو، خو د لنډ حبس د تېرولو وروسته د محکمو لخوا د هغوی پر بېګناهۍ پرېکړې وشوې او دا دی اوس آزاد ګرځي. ځینې ځایي اوسېدونکي وایي اوبه له ورخه خړې دي. د دوی په خبره که په مرکزي حکومت او د ولایتونو په کچه په جګو قدمو کې د فساد پر ضد جدي ګامونه پورته شي او په فساد ککړ اشخاص په قانوني سزا ورسول شي، نو د دولتي ادارو په ټوټو قدمو کې به فساد په خپله له منځه لاړ شي. د ځینو کتونکو په آن اوسنی حکومت د فساد د له منځه وړلو قوي اراده نه لري او هغه د چا خبره چې په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه ترسره کوي.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې مسؤلینو په دې وروستیو کې ویلي چې په هیواد کې د دې شومې پدیدې د ورکولو لپاره سیاسي اراده نشته.
دیرش کاله مخکې په افغانستان کې د خلکو عمومي طرز تفکر د نن نه ډېر توپیر درلود. که یو ځای کې به رشوت خور پیدا شو، ټول خلکو به رشوت خور پېژانده، حتی د هغه زوی ته به په ښه سترګانه کتل چې دا د رشوت خور زوی دی.
دا د ازادي راډیو د دې اونۍ د بحث یوه برخه وه چې واموریده. دا بحث د ازادي راډیو په بلې پښتو خپرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي، البته په 2:30 کې اورېدلی شئ. او اوس بیا هم د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په هیواد کې وحشي ژوي د ښکار له خطر سره مخامخ دي او د ساتلو لپاره باید جدي هڅې وشي. د دې ادارې مشر مصطفی ظاهر پرون د وحشي ژوو د ژوند د خوندیتوب لپاره په یوه غونډه کې له کرنې وزارت او امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. په عین حال کې د کابل ژوبڼ مسؤولان وایي چې وحشي ژوي د هر هیواد لپاره ډیر مهم دی او باید چې د ساتنې لپاره لازم اقدامات وشي. په دې اړه نور حال د جمیله ظریف په راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ادارې په افغانستان کې د لسګونه ډوله وحشي ژوو د ژوند د خوندي کولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د دې ادارې مشر مصطفی ظاهر د چهارشنبې په ورځ د وحشي ژوو د ژوند د خوندیتوب په اړه په کابل ژوبڼ کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې باید په دې برخه کې له دوی سره بیلابیلې ادارې مرسته وکړي. دی وایي چې په افغانستان کې وحشي ژوي له راز راز خطرونو سره مخامخ دي او تر اوسه یې د ژغورلو لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
دا چې موږ دغه موافقه لیک لاسلیک کول، عامل دا دی چې دغه ژوي د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ښکار مخنیوی ډیر ستونزمن کار دی، سره له دې چې ولسمشر په تیرو لسو کلونو کې 2 ځله فرمان هم صادر کړی چې نور په هیواد کې ښکار بند دی خو بیا هم ښکار کیږي. زه په دې برخه کې له خپلو هیوادوالو غواړم چې وحشي ژوو ته خاصه پاملرنه وکړي او له ښکاریانو غواړم چې د ښکار په وخت کې لږ له رحم څخه کار واخلي.
مصطفی ظاهر وویل چې په هیواد کې دا مهال ټول 136 ډوله وحشي ژوي دي چې نوي ډوله یې د له منځه تللو له خطر سره مخامخ دي. د دغې ادارې او کرنې وزارت ترمنځ د یوې موافقې له مخې به د کرنې وزارت له دغې ادارې سره د وحشي ژوو په ساتلو کې هر اړخیزه مرسته وکړي. په عین حال کې د کابل ژوبڼ مشر عزیز ګل ثاقب هم د دغې موافقې په لاسلیک کولو خوښي څرګنده کړه او ویل چې له دې سره به د افغانستان د وحشي ژوو ژوند وژغورل شي.
د ملک په ساتھه زموږ استاد سره پر ګټه ده. هر ملک ځان ته په هر برخه کې معادل لري، حیاتي واش لري، زنګون لري او برادر ویاړي، افتخار کوي. موږ هم باید په دې باندې افتخار وکړو او وویاړو. دوستانو، دغه مخلوقات د خدای تعالی چې دا د ټول د اشرف المخلوقات چې انسان د دې په خدمت کې پیدا شوی، اما د انسان نه د عدالت توقع کړی ده.
د چاپیریال ساتنې ادارې او کابل ژوبڼ مسؤلین وایي چې په افغانستان کې وحشي ژوي په خپل سر توګه د ښکار له خطر سره هم مخامخ دي. دوی وایي چې باید ټول خلک د وحشي ژوو د ښکار پر مهال د نورو هیوادونو په څیر د ښکار ټول قوانین او اصول په پام کې ونیسي او د وحشي ژوو د نسل د بقا لپاره باید خپل مسؤلیت ترسره کړي.
په افغانستان کې د رغول شو سړکونو د خراب کیفیت د ستونزې په موضوع کې تم کې ګوډه کونل د پېښ درې اوسیدونکو وایي چې د ولایت د مرکز اسدآباد او د مانوګي ولسوالۍ ترمنځ قیر شوی سړک بیرته کندو کپر شوی، خو چارواکي جوړولو ته هیڅ پام نه کوي. دا سړک څلور کاله وړاندې د نړیوالو ځواکونو لخوا قیر کړی شو. خلک پرې ډیر خوښ خو اوس بیرته خراب شوی دی او خلک وایي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ ولایت پیج دری وسیدونکو شکایت کوي چې څلور کال وړاندې نړیوالو ځواکونو په سر کې د امریکا د متحده ایالاتو د بیرغونې ډلې له اسدآباد د مانوګي ولسوالۍ تر وردی شپوري شاوخوا 45 کیلومتره سرک قیر کړ، خو اوس بیرته خراب شوی دی.
نن مې ولعملی د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو یم. کوم سرک چې قیر شوی فشته دومره مقاومت یې نه کړ، درې څلور میاشتې بعد بیرته سرک چې خپل کوم اصلیت چې هغه د منځه یووړ او ټول بیرته تخریب شو، او پلچکونه هم چې هغه خراب شول. کوم سین ته دیوالونه چې کړي وو سنادي دیوالونه هغه هم د منځه تلو په حالت کې دي. ځینو ځایونو کې بېخي لږ شوي نسکور شوي دي او ځینو ځایونو کې پاتې دي. دا زیاتره د غره د اوبو د وجې نه خراب شول، بمونو د وجې نه هم خراب شوی دی. اکثره د غره اوبو چې دا چپې نه شوي، ما هغه اوبه بیرته پر سرک باندې روانې دي او سرک یې د منځه یووړ.
نوم یې ذاکر الله دی، مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مخکې چې سرک جوړ شوی و هغه په درې میاشت باندې بیرته خراب شوی دی. پلچکونه چې وو هغه طالبانو خراب کړی دی او نور سرک بارانونو خراب کړی دی.
نوم مې شمشیر خان دی او د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی.
څلور کاله مخکې جوړ شوی دی او بیرته دوه درې میاشتې مقاومت یې کړی دی او د هغه نه وروسته خراب شوی دی. اوس بیرته ترمیم شوی هم نه دی او ځای په ځای باندې کندې جوړې شوی دي. خلکو د ډېرې ستونزه ده.
دوی وایي د سرک د بیرته خرابېدو یوازینی لامل د سرک د جوړېدو پر مهال د حکومتي چارواکو نه پام او د ساختماني کمپنۍ له کارونو نه څارنه وه. نو ځکه په 4-5 میاشتو کې بیرته خراب شوی او اوس داسې حالت ته رسېدلی دی چې څوک پرې سم تګ راتګ نشي کولی.
سرک مغه سرک د کچا ته ورته سرک ته لکه کچا سرک مان چرځي دا غیونی مګنټه 2 غنټو ته رسیدلې ده. بیرته
مخکې چې مونږ په درې په وخت کې رسیدل اوس په غیونی مګنټه کې یا په 2 غنټو کې چې سره مرکز ته رسیدل. عمر جان خو په خپل مشکل سره مخامخ دي، سرک خراب دی او مخکې د دینه جګړه هسپتال ته ورسیږي په لار باندې ساور کوي.
د پیجو سیدون کې وای چې د خراب شوی او ویجاړ شوی سرک د جوړې دوله لپاره په 2-3 زینو کې نږدې یو کال وړاندې څه کار پیل شوی و، خو اوس له هغه ځایه هم سیمټ او شګه اوبو او د موټرو ټایرونو وړي ده او اوس یې څوک پوښتنه هم نه کوي.
پوښتنه مې دا د دولتي چارواکو نه چې دې سرک باندې بیا کار شروع کړي. او مخکې په یو وخت کې سرک د ترمیم کار شروع شو، خو هغه هم داسې کار و چې صرف یو دوه ځایونو کې څه سیمټ واچول قیر په ځای باندې او هغه هم صرف ځان خلاص کړي. دغه اوس چې ترمیم چې کړی و خو یوه جمعه کار یې ونه کړه، ختم شو.
په کونړ کې د فواید امیر رئیس انجینر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل په رښتیا هم چې د پیچ سرک خراب شوی او وجه یې دا ده چې په لومړي سر کې په سمه توګه نه دی جوړ شوی.
ځان د نقطه نظر مخکې صحیح کار نه دی شوی او هغه باید اساسي چې موږ کوو نو دا باید اساسي جوړ شوی وای، خو چون دا اساسي نه دی جوړ شوی نو ترمیمات هم موقت وخت لپاره کارو.
هغه وای په لومړی کلونو کې ساختماني کمپنیو دوی ته د څارنې او نظر ورکونې حق نه ورکولو او کله به چې کوم دولتي انجینر او کارکونکي د سرک جوړولو کمپنۍ ته لاړ او ترې به یې د سرک د کارونو په اړه پوښتنه کوله نو ورته به وویل شول چې تاسو زموږ د کارونو د څارنې حق نه لرئ، نه مو را سره قرارداد کړی او نه هم راته د سرک لګښت راکوي، او چا چې را سره قرارداد کړي هغوی هر وخت راضي او زمون کارونه ګوري.
په وخت کې دا ډېر ګران کار و چې مونږ چاته ویلي و چې مثلا دا کار دسه وکړه او صحیح وکړه. دا مونږ مشوره په هغه کې نه منل کېده. هر چا به وایي چې دا مونږ خارجي کومکمن باندې کار کوو، هغې ډونر بل څوک دی، اصلي مالک هغې دي، تاسو مونږ سره څه حق لرئ. خو مګر اوس دا کار نه کېږي. اوس چې مونږ هر ځای کې خارجي یو که غیر خارجي دولتي خلک یې کومه پروژه کوي، مونږ آزادانه خپل نظر ورکولی شو.
د امیر رئیس وای د سرک کومي برخه چې خرابې شوی د هغې د جوړولو هڅه کوي، خو په یو شمیر سیمو کې د امنیت د خرابوالي لامله د سرک د ترمیم چارې نشي پیل کولی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. مجیب الرحمن نورستانی د نورستان ولایت د نورګرام له ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان سترې محکمې چې عبدالصبور مجاهد د څلورو فرانسوي عسکرو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړ. نړیوال ځواکونه به څوک په اعدام محکوموي چې سلګونه بېګناه افغانان یې وژلي دي؟ وروستۍ پیښې د کندهار او لوګر په ولایتونو کې وې چې عاملین اوس هم سرې سترګې ګرځي، نه د افغانستان دولت او نه هم ملګرو ملتونو ورباندې غوږ وګراوه. محمد حامد اشرفی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د پروایي لیکلي څخه لیکي، دولت مسؤول دی چې د معلولینو او معیوبینو لپاره لازم امکانات برابر کړي. او اسد جبارخیل هم له بادغیس نه لیکي چې د وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سمکار نه کوي او له حکومت هیله کوي چې د دغې ستونزې لپاره اقدام وکړي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدلې و. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان او دغه راز د سوریې د وروستیو سیاسي تحولاتو په باب راپورونه لرو او ستاسو د ورکوشو وازانو د لټې پروګرام هم د خبرونه په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. خو اوس به ناجیه صافۍ ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د برېټانیا صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 عسكر له افغانستان وباسي. د افغانستان د ستري محکمې رئیس د خزینه قاضیانو د ټولنې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په هیواد کې د ښځو د حقوقو خوندي کول ډېر مهم دي. د لوګر امنیتي مسولان وایي چې پرون مازیګر د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په ځنوژن کې حمله کې د ملي اردو سلور سرتیري وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې لوی ستونزه د امنیت برابرول دي. د سوریې د رژیم سلور مهم غړي پرون په دمشق کې په 14 کې ووژل شول. د بلغاریا پولیسو پرون وویل چې د اسرائیلي سیلانیانو په بس موټر کې ورستۍ 14 لک خلک وټنه وژلي او دیش نورې ټپیان کړي دي. او ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې هر کال لږ تر لږه د ایډز په ویروس او داخته 8 میلیونه کسانو درمل نه کیږي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ سپو سربیره د غرض لوی ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز اسداباد غزنی او پل علم کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. او اوس هم د سیمیزو او نړیوال موضوعاتو برخې ته مخه کوو. د پاکستان نوی صدر اعظم هم له هماغه ستونزو سره مخامخ دی چې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم ورسره مخ و. که څه هم څېړونکي پر دې باور دي چې د صدر اعظم په بدلون سره به په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي، خو لا د نوي صدر اعظم له ټاکنې څو اونۍ نه دي تیرې شوې چې د پخواني صدر اعظم په شان نوی هم د سترې محکمې له فشار سره مخ شوی دی. د رویټر خبري اژانس د پاکستان اوسني سیاسي وضعیت ته کتنه کړې او په دې اړه یو راپور خپور کړی. غټ کې اجمل ان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان اړیکې د خپل پخواني دوست امریکا سره د بیلابیلو مسلو پر سر خرابې شوې، دا هیواد له یو داخلي بحران سره مخ کاری. د دې هیواد پخوانی صدر اعظم یوسف رضا کیلانی د پاکستان ستر محکمې له دې عمل له دندې لري کړ چې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د اداري فساد د شتو تورونو په څېړنه کې مرستنه کوله. د نوموړي پر ځای د نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف له ټاکنې سره چې مخکې د اوبو او انرژي وزیرو دا سوانګیرل شو چې نور په دې هیواد کې کورنۍ سیاسي بحران پای ته رسیدلې. خو اوس د دې هیواد د سترې محکمې مشر افتخار چودري هم دا غوښتنه د دې هیواد له نوي صدر اعظم څخه کوي چې د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف د اداري فساد دوسیې راوسپړي. رویټرز خبري اژانس وایي په پاکستان کې د اجرایي او قضایي قوې ترمنځ بحران د دې هیواد حکومت کمزوري کړې او واکمن پیپلز ګوند ته هم زیان رسولې. د رویټرز خبري اژانس په وینا د زرداری حکومت دننه هم کمزوري دی او پر یو داسې ائتلاف تکیه کړي چې دوام یې کم دی. پر پاوس هم د حکومت واک لوی ورځي بلې ته کمیږي او پر دې سربیره د زرداری حکومت نه دی توانیدلی چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او اقتصادي اصلاحات راولي. په راپور کې ویل شوی چې سختو سیاسي ستونزو او په اقتصادي برخه کې د اصلاحاتو نشټوالي پانګوال اړ کړي چې له دې هیواد څخه ووزي. د رویټرز په دې رپورت کې وړاندې ویل شوی چې په پاکستان کې کورنۍ تاوتریخوالی لوی خو بهرني فشارونه له بلې خوا وس کورنۍ سیاسي بحران او د حکومت کمزوري دا هیواد له یو خطرناک وضعیت سره مخ کړي. رویټرز وایي پاکستان په خپل غونډوي هیوادونو کې هم دوست نه لري. افغانستان د پاکستان پر استخباراتي ادارې پلاچوي چې د افغانستان په ناکراریو کې لاس لري او د هغه وسلوالو مخه نه نیسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په داسې یو حالت کې ټول سترګې د پاکستان د حکومت فعالیت ته دي او د پاکستان د خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنې ګرځي چې آیا پاکستان به وکولی شي له دې ستونزو سره سم چلن وکړي، آیا پوځ به بیا هم هڅه وکړي چې د دې هیواد پر حالات خپل سیاسي نفوذ زیات کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې آیا د پاکستان د اجرایه او قضایه قوو تر منځ به کړکیچ سره حل شي کنه. رویټرز خبري اژانس وایي دا مهال دې پوښتنو ته ځواب موندل اسانه کار نه دی او له همدې کبله په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې د یو باثباته حکومت د جوړېدو تمان نشي کېدی.
د پاکستان له سیاسي حالاتو د منځني ختیځ وروستیو تحولاتو ته مخه کوو. پرون په دمشق کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نږدې کړې څلور لوړ رتبه غړي وژل شول، په چاودنه کې وژل شول. دا په سوریه کې په تیرو شپاړسو میاشتو کې د رژیم پر ضد د وسلوال پاڅون له پیل راهیسې په دې رژیم تر ټولو شدیده ضربه بلل شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی، جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په دمشق کې په دې چاودنه کې د سوریې د کورنیو چارو وزیر ابراهیم شعار، د دفاع وزیر داود راجا، د هغه مرستیال آصف شوکت او په سوریې کې د بحرانونو سره د مبارزې د مدیریت مشر حسن ترکمنی ووژل شول. چاودنه پرون په داسې حال کې وسو چې د درې واړه چارواکي د سوریې د کابینې او د امنیتي مقاماتو په غونډه کې په خبرو بوخت وو. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د استخباراتو د رئیس هشام بختیار په ګډون ګڼ شمېر کسان په چاودنه کې زخمیان شوي دي. دا په تیرو څو باندې شپاړسو میاشتو کې چې د رژیم په ضد وسلوال پاڅون پیل شوی دی، د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم تر ټولو ټینګ ګزار بلل کېږي. تر چاودنې څو ساعته وروسته د سوریې د دفاع نوی وزیر جنرال فهد جاسم الفرج په ټلویزیوني څرګندونه دا حمله یو ترورستي عمل وباله.
اننا اذ نحتسب من قضوا شهداء في سبيل عزه الوطن وكرامته نؤكد ان رجال قواتنا المسلحه
د ویل موږ هغه کسان چې د دې هیواد د وقار لپاره وژل شهیدان ګڼو. دا ترورستي حمله بس موږ وسوال ځواکونه د خپل دندې د ترسره کولو، د پیښې د عاملینو د موندلو او د حقوقو کسانو د لاس لندولو څخه مننه نکړي چې زموږ امنیت ته تهدید پېښوي. د دغه پیښې مسؤلیت د آزادې سوریې پوځ او د اسلام لوا په نوم یوې اسلام پالې ډلې په غاړه اخیستی دی. سپینی مانی ویلی دی چه دا بشار الاسد کورنهی لطیرو چلور لسیزو رئیسی دا اسپنی سوک پا وسیله پر سوریه واک چلوالی دی، خو نور یک کنترول للاس خدا اطولو پا حال کدی. دا امریکا دا دفاع وزیر لبین پنی تا ویلی دی وزیعت پا سرعت لکنترول خدا اطولو پا حال کدی. وز دا دیر مهمه دا چه نرویوال طولانه لنورو هیوادونو سره چه پا دی ارتباط اندیشنه لری پا گرد کار وکری او ممکن زیاد فشار وارد کری. د ایران د مهر خبری اژانس دغه حمله غندلې ده او وایي چې له تروریستي عملو څخه د بهرنیو هیوادونو ملاتړ به د سوریې حالات بې ثباته نه کړي. ایران په سیمه کې د سوریې د اوسني رژیم له عمده ملاتړ کوونکو څخه دی. د بشري حقونو یو شمېر فعالین باور لري چې په سوریه کې په تیرو شپاړسو میاشتو کې تر 8000 زیات کسان وژل شوي.
بیا هم په سیمه کې هندم کېږو. په پام کې ده چې امریکا او شل نور هیوادونه د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې په خلیج کې د ماین پاکۍ عملیات پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دغو عملیاتو هدف ایران ته د یو پیغام ورکول نه، بلکې د دغو هیوادونو ترمنځ قابلیتونو او همکاریو د زیاتوالي ښودل دي. څه موده وړاندې ایران ګواښ کړی و چې که د دې هیواد پر خلاف د بندیزونو فشارونه زیات شي نو د هرمز تنګی به چې د تیرو د انتقال یوه مهمه لار بلل کېږي بند کړي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور مهم ټکي فره هیواد وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون د سه‌شنبه په ورځ وویل امریکا او نور شل هیوادونه سشکال په منی کې خلیج ته نږدې د ماینونو ضد لوی عملیات پیلوي. پنټاګون په خلیج کې د دې عملیات خبره ورسله هغه وکړه چې ایران ګواښ وکړ چې د عرب په خلیج کې به د تیلو د انتقال بیړۍ ته لاره بنده کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویاند جورج لیټل وویل په خلیج کې د ماین ضد د کمپاین په اړه سیمینار او تمرینونه به د سنبولې د شپږویشتمې څخه پیل او د میزان تر شپږمې نیټې دوام ولري. لیټل وویل د دې دفاعي تمرینونو هدف د منځني ختیځ په نړیوالو اوبو کې د کښتۍ د چلولو د ازادۍ څخه ساتنه ده. د امریکا متحده ایالاتو د خلیج په سیمه کې د ماین ضد د کمپاین د لوجستیکي ملاتړ لپاره د یو اس اس پونس بیړۍ لېږلې ده او د ماین پاکۍ د کښتیو شمېر اتو ته رسېدلی دی. دا شان امریکا سیمې ته څلور د ماین ضد هلیکوپټرې او تر اوبو لاندې بې پیلوټه کښتۍ هم لېږلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان شاغلی لټل زیاته کړه د دې تمرینونو هدف ایران ته د پیغام لیږل نه دی، بلکې د تمرینونو مقصد په ګډ ملتیز فورم کې د همکارۍ او صلاحیتونو لوړوالی دی. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړی دی چې د هرمز ستراتیژیک تنګي بند نه کړي. لدی وړاندې د ایران اسلامي جمهوریت تهدید کړی وو کډ دوی د اټومي پروګرام پر خلاف د بندیزونو فشار زیات سي نو د هرمز تنګي به بند کړي. د شان امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال د سه‌شنبې په ورځ د پینتاګون له قوله ویلي و چې غواړي د قطر په یو مخفي سیمه کې د میزایلو ضد رادار نصب کړي. یو امریکایي افسر چې د نوم له ښودلو یې ډاډه کړې ده وال سټریټ ژورنال ته ویلي دي د دې سیستم د لګولو هدف په سیمه کې د ایراني توغندیو په وړاندې د امریکا او متحدینو د ګټو څخه دفاع کول دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د سهار اته بجی او څلوېخ د خې انکی دونکې دی وړاندې ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام او ریخوس د ژوند رنگونه
نو می زایره ده پلوما کړم کې کار
تاسو له 2 بجو نه تر 2 بجو پورې دلته په دفتر کې کار کوي
لګونی مراجعه ته 4:30 بجو په دفتر کې یو د دفتر کارونه دی خپل پروژو کارونه دی سیمینارونو ته مقاله لیکو
څو کال کې چې تاسو دلته په دفتر کې کار کوي
شپږ کال
د شپږ کالو کې کوم برخه کې تاسو کار کړی
زه پښتو ادبیات کې کار کوم
دلته ستار تر مزګر راځي کنه په دفتر رسمي کار کوي کوم کار ته ډیر دروند او شاقه کاری
موږ چون خپل کار ده کنه تحقیق ده مشکل نه ده خپل کار کې
په دغه شوبه کې تاسو څو کسان
یا یو شوبه کې مونږه اته کس
اته کسانو کې بیا څو نارینه دي او څو میرمنې دي
او کسان نارینه دي او زه میرمنې
څنګه دا او کسان نارینه ډیر کار کوي او که یوازې ته میرمن
کار یو قسم کار ده نو هرڅه خپل کار ده
آیته د نارینه برابر کار کولای شي
دا څه نو مشکلات دي مو زیات
ولی نارینه له تنه ډیر کار کوي
دا څه نشو ملي چې نارینه ډیر کار کوي د ما پروژه لایده ده دی بل پروژه لایده ده بل پروژه لایده یا مقاله ز لیکم ز لایده مقاله لیکم ز خپل نو نه خپل مقاله لیکم نارینه چې ده خپل مقاله لیکي
دا خو دې تاسو رسمي کور نشول کنه د کور کارم څوک یې کله ستاس له سره تر مازیګر پرې له دفتر تر راځي
زه خپل په کور کې څوک نه لرم خپل مې کوم د شپې په خلای ده یا جوړو ده د رخصتي کې مثلا جمعه پنځشنبه چې موږ رخصتي
تاسو ټول رسالت په دفتر کې کار کوي بیا مازیګر کور ته ځیال ته کار کوي څومره خسته کیږي څومره سړي کیږي
ولا سړي خو ډیر ده نو خو څوک مشکلات زیات استریو
په کور کې د بل څوک دی مثلا خاوند دی بچی دی څوک دی
زه په کور کې ورکه مشوم لرم چې هغه یو کلنده او خاوند مې د بیرون کار کوي هغه لمانو نو وخت راځي
تاسو نه ډیر مننه
تشکر
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
گران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې لچ تر دې دمه روغ جوړ خوخ او بریالي وسی دا بیا هم د تاسو خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام پیل شو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او همدارس د اتصالاتو د کمپنۍ د 903 شمیره لارنه موږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورک شوی عزیز بلټوي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې تاسو ته ټول هغه تلیفوني پیغامونه خبرو کوم چې په اخرو شپږو میاستو کې مونږ ته رسیدلی دي او په دغه پیغامونو کې ټول داسې پیغامونه دي چې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي دا په دې معنی چې دغه عزیزان پیدا شوی دي او ردوونکو مونږ ته تلیفون کړای دی او ویلي دي چې دغه کسانو په اړه پکې معلومات دي نو راځي چې دغه پروګرام په ګډه سره واورو چې یوازې هغه پیغامونو ته ده په کومو کې چې ورکشوی عزیزان پیدا شوید پیغامونه به په ګډه سره واورو ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 شپږ یو یو ری بیا وایم
سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 11 05
الو السلام علیکم زخت داد د ضلع چاغي ګر جنگل څخه خبرې کوم. احمد الله دا جنرالي اکازوی د باغران د تورګزو دی چې اوس دی راغلی دی ګر جنگل ته. هغه د دوی په علاقه کې ټلیفون سم کار نه کوي. که چیرې څوک دا غږ اوري او دی پیژني نو دوی وایي چې ته دې خبر ورکړي اجل آباد دی ته چې وده ته پر دغه شماره ټلیفون وکړي. پاکستان نمبر دی 00 02 25 50 99 44. او بل نمبر د موبایل دی 3 18 5 5 2 3.
السلام علیکم راج بول غریار د سند الله خوشحالی د کندهار له تاسو سره پرمات یو راکاجل چې د ابرار په نامو د کندهار او د کاتوره په چرچا د سوالي وسیدن کوي. د لیم د مو سره دی په هر څو ما سره د کټنګي فلسفر واه ادرنه دی د سره یو باندې د تماس سره ونې دی د جانو مربان
د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی د تزنیم محمد نسیم میژمه د خدایره مکازم د جزمریا کا د کریم چې د بازار وشاته دغه کیر دغه کریم نو زه دغه یو برج کې دا و میاش کې ژوندو میاش تاس کې چې د کور راوتلم کولای شي راو نمبر
0905 69 551 27 دائم لمبر دی
دماز ریاست ته یو نفر راغلی دی الک دی دلس کیږي چې د کور راغلی دی د نیم خان زوی دی کچیر دی خایس لري په دغه لمبر دی ټلیفون راو کی 0 02 02 51 55 44.
زما نه اماندارۍ په کاورت مرکز شرعي نکتات تمات کیم ما مخته څو څه دلته تغییر راډیو اعلان وکړل چې یو نفر د فنان دی غلام اصل نوم یې غلام علي دی. خدای نوم غلام ورکوي که د هر چا هر چا ته هغه یې په دغه لمحه کې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. کله وایي زه د هلمند یم کله وایي غزنی یم کومه کمګانه راشئ ته هر چا یې په دغه نمبر له ما سره اړیکه ونیسي 0 09 9 8 5 3 6 5 1 5 والسلام.
الو السلام علیکم زاد محمد سن بوردک ټول زالی خبر کوم مزیونه پر پیدا کړ دی په نامه د نظر دی او د نجمه زی په پنځه سکار کې چې د کور نه درک دی کاڅه د دې په برک معلومات لغواړي پر دې لمبر دې زنګ وي 0 08 50 49 30. او په دې ورځې د کار دی ورته نوم یې خپل بجدا دی د څنګه د کار دی کار څه د دې په مبارک معلومات لري نو په دې لمبر دې زنګ وي 0 08 50 49 30. یو ور بیا د خپل څه نه راتکرارون
0 08 50 49 30. په دې شماره تماس کوم چې موږ باور ته معلومات راکړو 0 09 9 1 5 9 9. او سلام تاسو
زاج محمد د سیمبول د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ورستو اجزا نو خبرې ورنته زما یو د اکا زوی دی چې په نامه د بارداري او زوی د دوست محمد دی د ورونو نومونه په لکه الاداد پیدا دي. که څوک د ده په باره کې معلومات لري یا دی خپله دا خبرې اوري نو پر دې نمبر دې زنګ ووهي: 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهه سوه دوه څلوېښت. او بل مونږ یو سړی پیدا کړی دی په نامه د نظر دی، شنې سترګې او سره ویښتان دي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي اون دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي: 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهه سوه دوه څلوېښت. ډېره مننه.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په کمبوکو سیمه لنډۍ کې سټالین میږې ډېر پوخان له ډېر پوخان څخه راوتلی دی، هزاره دی ډېر پوخان څخه راوتلی دی، وړوکې راوتلی ورځ ټینګې را شوی دی. په لنډۍ کې مال دی که د هر چا ورور یا تره زوی یا چا څوک یې خپل غم دې وکړي او په دې ټېلیفون شمېره دې اړیکه ولسي: 0 اویا درې اتیا پنځ پنځوس دوه سوه پنځه پنځوس. یو ځل بیا:
0 اویا درې اتیا پنځ پنځوس دوه سوه پنځه څلوېښت. هر مسلمان چې دغه زما غږ اوري دغه هلک دا درې کاله چې زما سره دی. زه د یاران د تیاران څخه زنګ درته وم. دا هلک دا شوبل نو که ساده دی نو که دای ساده چامه دی باران یار نه وای وای زه ماکو یم، بیا وایي نامنځه یم، بیا وایم تاسکزه یم، بلا په نه پوهېږم. او د محمد درجان هغه لسی دی، بور محمد جان هغه زوی دی. دا هر سړی کې ادرس لري، هر سړی چې غواړي په دغه شماره دې ماته زنګ وي.
عبدالله د سلطان محمد زوی د امیر خان کلي اوسېدونکی، ولایت او ولسوالۍ سپتم المیږي د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې پیدا شوی دی. که څوک عبدالله پېژني نو د صدیق الله محمد په دغه تلیفون نمره دې بېته ټینګه کړي: 0 اویا دېرش شپږ څلوېښت صفر دولس. د تلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 اویا دېرش شپږ څلوېښت صفر دولس.
د غلام حسن خان کوچای د خوست له سیمې ته سره تماس کې یم. زه بیا یو ورځ عزیز ما لیدلی ده چې وروره د کاکو په نامه باندې ده او په زبان باندې کندارۍ ده. هېڅ پته یې د کور نه لګېږي. که چېرته څوک غواړي د دې په اړوند باندې د کاکو په اړوند باندې معلومات غواړي نو ما ته دې په دې شماره باندې ټلیفون وکړي. زما شماره ده وروره: 0 اووه سوه درې اویا اویا سلو اته څلوېښت پنځه سوه اووه اویا. دا د ما د تلیفون شمېره ده، ما سره د تماس ونیسي چې زه د دې ورکه عزیز په اړه معلومات ورکړم. سلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد الله محمدی د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته د شاجوی په ولسوالۍ کې یو سړی ده چې خپل نوم مومن خان شي او د پلار نوم ادم خان شي. د بغلان د ولایت مالفقي او کلی بالادرک مالفقي. که څوک د هغه قریبانې عزیزان دا اعلان اوري نو لطفاً دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. زما د ټلیفون نمبر ده: 0 اووه شپېته یو دېرش اووه شپېته تکرار 0 اووه شپېته یو دېرش اووه شپېته. مهرباني. السلام علیکم.
غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ څخه عبدالله د سوس خبرې کوم. ما د ورکو عزیزانو کارکوونکو ته دا پیغام ده چې یوه نجلۍ د لیلا په نامه باندې چې کور یې په هرات ولایت کې د انجیل په ولسوالۍ کې ده دلته راغلې ده. نو که څوک بدخاص کوي یا څوک پوښتنه کوي په دغه نمبر باندې دې ما ته زنګ ووهي: 0 اووه اویا اووه پنځوس شپېته درې سوه څوارلس. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 اووه اویا اووه پنځوس شپېته درې سوه څوارلس. وسلام دې سلام.
الو، السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیرې د کمپ څخه اخونزاده بهاوالدین تاسو مخاطب یم. یدوالو کارني زموږ په کلي کې یو د خپل ځان د انارګل د قوانین زوی معرفي کوي. سپین کالي اغوستي، سارې خریلی دی، تورې چکلۍ پکښو دي او بل شنه شین کمیس دی. دا مسلرنګ او څور پرتګیا د سپینې چپلې دی په بر سره دی هغه ځان دی نظرګل زوی معرفي کوي سپینې زیرپراني اغوستې ده کار څوک دغه هلکانو پاک معلومات غواړي په دغه زما په ټلیفون شمېره د ټلیفون راته وکړي خپل کوچنیانې ترلاسه کړي دغه زما پیغام یې زه کوم چې ژر تر ژره نسل شي وسلام
السلام علیکم زه کاپیسا ولایت د فزاد ولسوالۍ نه غږېږم یو هلک د شنې غونډې سترګې دي شپږ کلن ماشوم ده او زه عبدالرحیم د پشکري د کلي نه خبرې کوم او دا اته ورځې کېږي چې ورک ده زمونږ لاسته راغلی ده او هر څوک یې خپلوان وي او پشکري کې د پښتنه وکړي وسلام هلک وایي چې زه په مور مې په شاتیاما کښې همدا سو په جلال آباد کښې داسې سر به خود راوتلی ده اته نهه ورځې کېږي چې د تګا ولسوالۍ ته راغلی ده وسلام
السلام علیکم زه عمر ګل له پکتیا نه خبرې کوم زموږ سره ابراهیم په نام یو سړی ده د کندهار ولایت ولسوالۍ بغلان کلی جوکول ابراهیم ولد نعمت ورور اسحاق ته زامن یې الیوال او اکبر دغه شمېره دی موږ ته زنګ ووي شتر سوه اته نوي درې سوه دیارلس اته سوه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي ځل د یک شنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکز سپکی پیدا شي
زه د غزنی ښار نه خبرې کوم یو سړی چې په نامه د عبدالستار و د پلار نوم یې عبدالرحیم ده او د تره نوم یې هغه ده او په قوم تاجک ده د ورور نوم یې فریدون ده دلته په یو پارک کې اوسېږي د ما دا پیغام ده چې په دغه شماره تلیفون باندې ما ته تلیفون وکړي زه به د هغې ادرس ورکړم صفر هفتاد هشت پنجاه و شیش هفتاد و سه دویست و بیست صفر هفتاد هشت پنجاه و شیش هفتاد و سه دویست و بیست دوصد و بیست زمانم سلطان دی او په دغه شماره باندې حتما ما ته ټلیفون وکړي زه دغه سری ادرس ورکړم السلام علیکم
الو السلام علیکم زه د جرۍ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دلته یو نفر دی موږ پیدا کړی دی د بصیر په نامه کښې د هلمند په ولایت کښې د کجکي په ولسوالۍ
زه شفیع الله د هلمند ولایت د ګرمسین د ولسوالۍ څخه استاد سره په تماس کښې یم زما سره د استاد رفیق احمد په نامه باندې یو کس را سره دی تقریبا څوارلس کاله کېږي که د هر چا یا شناخته یې یا کوم قریب وي زما غږ اوري نو په دغه شمېره دې زنګ ووي زما سره دې تماس ونیسي صفر اووه صفر پنځه صفر پنځه اووه یو دوه پنځه بیا را بیا دې وار بیا درته وایم صفر اووه صفر پنځه درې پنځه و یو دوه پنځه وسلام
هلو السلام علیکم زه د سګل روحانی یم د لغمان ولایت د بادپخ ولسوالۍ له ګروش نه خبرې کوم یو هلک چې بشیر نومېږي او د پلار نوم یې حاجي ګل ده او عصبي تکلیف لري او د لس دولس کلو د عمر په شاوخوا کښې به یي او دا شپږ میاشتې ده را په دې خوا یو سړي میندلی ده او دا که د هر چا یي نو په دې لمبر دې زنګ وایي صفر اووه اویا پنځوس درې اویا څلور سوه اوویشت په دې هکله یو پیغام مخکې چا رسولی و خو هغه نه ما هغه پیغام نه ما شماره ثبت کړه اوس متاسفانه هغه شماره کار نه کوي نو دوی خپل خپلوان دې بیا زنګ وهي او بیا د شماره پرېږدي په مخه مخه
السلام علیکم زه عظیم خبرې کوم کابل ولایت نه د اختر نه مخکې یو پیغام تاسې خپور کړی و یو ورک عزیز لرم نعمت الله نومېږي یا ښکلا زوی ګرم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی چا یو پیغام خپور کړی اوس چې ماغوی خرابه دي شي خرابه دي مونږ سره زه که د هغه سړي نمبر بیا ازادۍ راځو ټلیفون وکړي او دا لمبر ما ته را کړي یادې ما لمبر واخلي ما لمبر دا ده صفر اووه نهه اته پنځه څلور اته درې اته اووه بل لمبر ده صفر اووه اویا اته څلوېښت یوویشت اته سوه اته اویا وسلام
ده آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې یوازې هغه تلیفوني پیغامونه موږ خبره کړل چې په اخرو شپږو میاشتو کې ازادي راډیو ته رسیدلی ول او د ورکو شوو عزیزانو په حق لپاره کې معلومات ول. یعنی دا چې په دغو پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي ول او اوریدونکي کولی شي چې بیا هم دغه پروګرام په انټرنیټ کې واوري. د ازادي راډیو د انټرنیټي پاڼې ادرس ده ازادي راډیو ټکی او آر جی او یا هم ازادي راډیو ټکی کوم. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې